کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه ز فریبا ظاهر د میرحمت صفی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د امریکایي سرتیرو د وتلو د ترنګوالي په اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تازه څرګندونې دي چې په برکسل کې کړې دي. دا به هم وایي چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال نن په رسمي مراسمو سره پیل شو. پدې ساته خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلې سي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو نوري اس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلینکن یو ځل بیا په مسولانه ډول د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار وکړ. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وای د افغانستان دولت نړیوال شریکانی په دې کې پاتې راغلی چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. اسرائیلیان په دو کلونو کې د څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلینکن یو ځل بیا په مسولانه ډول د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار وکړ او ویل هر پریکړه چې متحده ایالات کوي له خپلو د ناتو له متحدانو سره به شریکوي. بلینکن دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې په لنډو خبرو کې وکړې او ویل چې متحده ایالات د افغانستان په اړه غور پیل کړی او دلته په بروکسل کې هم غواړي چې له خپلو متحدانو سره خپل لومړني نظریات شریک کړي او هم له هغوی واوري.
Last week President Biden noted that it would be tough to meet the May 1 deadline.
تیر اونۍ ولسمشر بایدن یادونه وکړه چې دا به ګرانوي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د استلو لپاره مې د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملی شي. خو هر هغه څه چې متحده ایالات کوي په اړه به یې خپلو د ناټو متحدینو ته خبر ورکوو. که تاکتیکی پریکړه یوی خواته کړو موږ له خپلو د ناټو له متحدینو سره په دې هم نظر یو چې دغه جګړه باید په مسؤلانه ډول پای ته ورسول شي او د دې ترڅنګ چې ځواکونه د جګړې له ډګره باسو همداسې مو ګډ هوټ کړی تر څو دا مسله یقیني شي چې بیا افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل نشي چې متحده ایالاتونو او زموږ متحدانو ته ګواښ متوجه کړي.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په دې خبري کانفرنس کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو یوازینی فرصت د سولې رواني خبري وبللې او له متحدو ایالاتونو یې مننه وکړه چې دغه پروسه په وروستیو کې ګړندۍ کړې ده. د متحدو ایالاتونو د وړاندیز له مخې په پام کې ده چې د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې د افغانانو ترمنځ د سولې یوه غونډه جوړه شي. د افغانستان مسله د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دغې دوه ورځنۍ غونډې د اجنډا یوه مهمه مسله ده. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وای د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. د بشری حقوقو د نیویارک میشت ډلې پرون په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک مخې په هغه غونډه کې چې ټاکل شوې په اپریل میاشت کې د افغانانو ترمنځ وشي د ته اړتیا ده خزی پکې پراخ ګډون وکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان د مارچ په 13مه د روسي په قربتوب د موسکو غونډې ته اشاره ویلي چې په دې غونډه کې د افغانستان د دولت په 12 کسیز پلاوي کې یو خزوه د طالبانو د 12 کسیز پلاوي ټول غړي سړیانو. د افغانستان یو شمیر مدني فعالانو، فرهنګیانو او خبريالانو په ټویټر کې د یو کمپاین لاره د عبدالرؤف په نوم د هغه نه کلن هلک د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې له 2 میاشتو رئیس د تختونکو په منګولو کې دی. نوموړی چې ښوونځي ته د تلو په مهال له مزار شریف څخه نامعلومو وسلوالو تښتولی د خوشی کېدو په بدل کې له کورنۍ د سلګونو میلیون ډالرو غوښتنه شوې ده. د دغه کمپاین تنظیمونکو په ټویټر کې عبدالرؤف کور ته راولی په نوم یو هشټګ جوړ کړی دی. د مدني ټولنې فعالانو پر حکومت انتقاد کړی چې تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغه ماشوم بېرته خپلې کورنۍ ته ور وګرځوي. ټاکل شوی چې سبا په نیمروز کې د کمال خان بند رسمن پرانستل شي. د افغانستان د اوبو د تنظیم د چارو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بند د پرانستلو په ځانګړو مراسمو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نور چارواکي او د سیمې اوسیدونکي ګډون وکړي. د خپلواک په خبره دغه بند به چې د 250 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو او د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، 1,40,000 هکتاره ځمکه خړوبوي. ښاغلی خپلواک د دغه بند اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دغه بند کله ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، له هغه نه وروسته به عملا د نیمروز هغه خړې دښتې چې کلونه کلونه شاړې پرتې وې هغه ټولې دښتې به زرغونېږي او هلته به د ژوند زمینه د بیا ځل لپاره مساعدېږي.
د چارواکو په وینا د کمال خان بند به چې د زرنج ښار په 95 کیلومترۍ کې دی او د لومړي ځل لپاره یې د جوړولو چارې نږدې 55 کاله مخکې پیل شوي وې، په زرګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. اسرائیلیان په 2 کلونو کې د څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له 2 کلونو راهیسې په واک کې دی هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. د نظر پوښتنو له مخې سیالي به سره نږدې وي چې ورسره به د حکومت د جوړېدو په خاطر بیا اوږدو بسونو ته لار پرانستل شي. اټکل کېږي چې د نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به د لوی ګوند په توګه څرګند شي، خو یو ګوند به هم د پارلمان په 140 څوکیو کې غوڅ اکثریت خپل نه کړي. په تېرو 3 انتخاباتو کې د ائتلافي حکومتونو په خاطر مذاکرات اسانه نه وو او دا ځل به هم نتیجه د تیرو ځلونو په څیر وي چې ښایي د 5م ځل لپاره انتخاباتو ته زمینه برابره شي. د نتنیاهو ائتلافي حکومت له اوسني دفاع وزیر بینی ګانټ سره په دسمبر کې وروسته له نږدې 2 میاشتو ړنګ شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د کلورادو په بولډر ښار کې د ډزو پر مهال د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. د بولډر ښار څارنوال مایکل دوریټي وویل د مارچ د 22 نیټې مشکوک برید کوونکی په توقیف کې دی او د هغه د ټپونو درملنه روانه ده. د پولیسو مشر ماریس هیرولډ وویل وژل شوی پولیس افسر 55 کلن ایریک تیلی دی. په یوټیوب کې د سیمې خبریالانو یو ویډیو خپره کړې ده چې پکې په سوپر مارکیټ کې او د موټرو په پارکینګ کې جسدونه ښکاري. د پولیسو مشر هیرولډ خبري کانفرنس ته وویل چې دا پیښه پیچلو تحقیقاتو ته ضرورت لري چې لږ تر لږه 5 ورځې وخت غواړي چې علت روښانه شي. جرمنی به په اروپا کې د کورونا او بعد درېمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند اپریل تر 13مې وغځوي. وروسته تر اوږدو خبرو چې تر نن سهار وختي پورې دوام وکړ، صدر اعظم انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو هم همداراز موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 5 ورځو په مخه سخت وي. میرمن مرکل خبری غونډې ته وویل د اپریل لومړۍ تر 5مې به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په 3مه پرانستې وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ایالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د 3 اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا او بعد د 3مې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. د فرانسې، ایټالیا، اتریش او پولند په ګډون نورو اروپایي هیوادونو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو ریدل. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایل افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پریکړه باید د ناتو متحدانو په سلام مشوره کوي.
Whatever the United States ends up doing will be informed.
هر هغه څه چې متحده ایالاتي کوي په اړه به خپل د ناتو متحدینو ته خبر ورکوي.
جمهور رئیس غنی نن رسمن په افغانستان کې 14 شونیز کال پیل کړ. په همدې مراسمو کې د پوهنې وزارت سرپرست رنگینی حمید د ښوونې او روزنې په بهیر کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه.
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بل اخره پر کامیاب باندې ډیر کار شوی دی په تیر 6 کالو کې، خو په کیفیت د معرف وس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو.
د تیریوی پیړی په اوږدو کې د افغانستان رسنیو کوم پړاوونه ووهل، په دې اړه یو تفصیلي راپور اوریدلی سي. جرمني چارواکو د کورونا او بعد خپرېدو د مخنیوي لپاره تیر شپه په بحثونو تیر کړه او د بندیزونو په اړه نوې پریکړه وکړه، او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او بل تفریحي پروګرام د ګوړې اچار اوریدلی سي. ورزو د خبرونې د سرموزته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ویل افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پریکړه بد ناتو متحدانو په سلام مشوره کوي. انټونی بلنکن د غرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو د مخه په لاندو خبرې وکړه. په همدې خبرې غونډه کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو یوازینې لار د سولې خبرې دي. نور حال لملالی بشیر څخور
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان ته له ناتو متحدانو سره ګډ تللی وو او په ګډه بل دې هیواد وزي، نو ځکه د په خبره غواړي چې له خپل متحدانو سره خپل لومړني نظرونه شریک او د هغوی نظر واوري. انټونی بلنکن دا خبرې د سه شنبه په ورځ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنی غونډې تر پیلېدو مخکې وکړې. د زیاته کړه
We are united with our NATO allies in seeking to bring a responsible end to this conflict.
موږ له خپل ناتو متحدانو سره یو موټی یو چې دا جګړه په مسولانه توګه پای ته ورسوي او خپل ځواکونه له خطر وباسي. هم دومره په ډاډ تر لاسه کولو کې یو موټی یو چې افغانستان هیڅ کله بیا د تروریستانو په خوندې ځای بدل نشي چې امریکا او زموږ متحدان تهدید کړی شي.
We're committed to that first objective as we are to the second.
تیره اونۍ د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی و چې دا به ګرانه وي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د می د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي سي. خو بلنکن وایي امریکا چې هر پریکړه کوي د ناتو متحدانو نظر به پکې شامل وي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ په دې خبري کانفرنس کې ویل په مناسب وخت کې به ناتو ځواکونه له افغانستانه وځي. د ویل
The challenge now is that we have a peace talks. We strongly welcome them.
اوس مهال ننګونه داده چې د سولې خبرې روان دي. موږ هر کله کوو که څه هم دا بهیر نازک دی، خو دا په افغانستان کې سیاسي حل ته یوازینی لار ده. موږ د وزیر بلنکن د هڅو ملاتړ کوو چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره یې کړی.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې په غونډه کې ګډون کوي او د بحث یو موضوع په افغانستان کې د ناتو ائتلاف د پوځي ماموریت برخلیک دی. مخکې د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ د مارچ په 22مه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دوی ټول متحدان د افغانستان روان حالات او د امریکا او طالبانو د هوکړې ژمنې ارزوي او بیا یو ګډه پریکړه کوي. ستولتنبرګ په همدې کانفرنس کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل طالبان باید په سرلنی عملیات پیل نه کړي او د دوه د تړون لمخې له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو بیا ویلي چې دوی له القاعده سره اړیکې نه پالي، خو په دې وروستیو کې افغان ځواکونو په ځینو عملیاتو کې د القاعده ځینې غړي نیولي او ځینې وژلي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په تړون کې راغلي چې امریکایي ځواکونه به د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي او طالبان به له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي او تاوتریخوالی به کموي.
زموږ غلزه د ریډیو ری جمهور رئیس غنی څوارلس سوم شونیز کال د زنګ په وخلو سره نن پایل کړ. ښاغلی غنی د نوې شونیز کال د پایل په مراسمو کې ژمنه وکړه چې ساش کال به د زده کوونکو لپاره اتلس سوه نور ښوونځي جوړ سي. هغه په دې کال کې له یولس زره د ډیرو نویو ښوونکو د ګمارنې خبر هم ورکړ، خو تر څنګ یې د پوهنې د کیفیت پر لوړېدو ټینګار وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل د حکومت ژمنې او د پوهنې پر وړاندې خنډونه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي اړتیا ده چې د پوهنې په برخه کې نور د کمیت پر ځای کیفیت ته ډېر پام وشي. ښاغلی غنی چې نن په امانی لیسه کې د نوي ښوونیز کال د پیل په تړاو جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې وویل هغه څه چې اوس د افغانستان پوهنیزې ادارې وړاندې کوي د نوې پیړۍ اړتیاوې نه پوره کوي.
اوس څومره کلونه نیسي چې زموږ له دولسمو ټولګیو فارغان دویم ځلې زده کړې وکړي. کیفیت ډیر مهم دی. پر همدې بنسټ په ځانګړي ډول په لوړ زده کړو کې باید دویم او دریم چانس له منځه ولاړ شي. دا زموږ له ملت سره لوی ظلم دی.
ښاغلی غنی د نوي ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې ژمنه وکړه چې سږ کال به د زده کوونکو لپاره د 1899 ښوونځیو ودانۍ هم جوړ شي. هغه په دې کال کې د نږدې 2099 ښوونکو د ګمارنې خبر هم ورکړ. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر 1399 کال کې 223 ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړ شوې او 604 اتیا نور بیا تر کار لاندې دي چې ژر به یې رغنیزي چارې بشپړې شي. د افغانستان جمهور رئیس هغه ښوونکو ته چې د اتم او څلورمو بستونو ترمنځ دنده مخته وړي ډاډ ورکړ چې د وري میاشتې څخه یې معاشونه لوړېږي، خو د کال په منځ کې به ورته ورکړل شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرست رنګینه حمیدی هم څه کال د دې وزارت دننه د پراخو اصلاحاتو خبره کوي او تر خواهی پر کیفیت له تمرکز خبر ورکوي.
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بل اخره پر کامیاب باندې ډیر کار شوی دی په تیر شلو کالو کې، خو په کیفیت د معرف وس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو او زموږ نصاب ان شاء الله تعالی اول تمرکز زموږ پر افغاني هویت چې زموږ اصلیت معلوم کړي چې موږ څوک وو او چیرته راغلی یو.
میرمن حمیدی وای چې کال به 1,000,000 نوي ماشومان په ښوونځیو کې زده کړې پیل کړي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې تیر 1,399 کال کې 9.5 میلیون ماشومان ښوونځي ته تلل، خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو روزده کړو د ملاتړ ادارې د شمیرو له مخې لا هم په افغانستان کې نږدې 3 میلیون ماشومان د بیلابیلو دلایلو پر بنسټ ښوونځیو ته نه ځي. او د پوهنې وزارت وایي د نامنیو او جګړو پر مهال د لنډ مهال لپاره په ځینو سیمو کې ښوونځي هم تړلي پاتې کیږي. چا کال نوې پوهنیز کال داسې مهال پیلېږي چې تیر کال بیا د کورونا وبا له کبله دا بهیر ځنډیدلی وو او په ټول هیواد کې ښوونځي تړلي وو. خو داسې مهال چې لا هم د کورونا ګواښ پر خپل ځای دی، جمهور رئیس غني له عامې روغتیا وزارت غواړي چې د دې وبا د درېیمې څپې وړاندې باید د زده کوونکو روغتیا ته ډېر پام ولري. د پوهنې وزارت هم له زده کوونکو غوښتي چې د عامې روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي او له ماسک اغوستو سربیره خپل لاسونه په صابون ومینځي. دا وزارت له ښوونکو هم غوښتنه کوي چې سږ کال زده کړو کې د تیر کال راغلی ځن هم جبران کړي.
او وس په وورو چې په تیره یوه پیړۍ کې د افغانستان رسنیو کومې لوړې ژورې درلودې. د افغانستان یو مزل د امیر شېر علي خان په واکمنۍ کې له شمس النهار را پیل سو. سراج الاخبار دا مزل لوړو پیړیو ته ورسوه او وروسته امان افغان پراختیا ورکړه. د پیړۍ په دې راپور کې مو د افغانستان د رسنیو تیر سل کلن مزل ته کتنه کړې ده. په ګټه به سره وورو.
افغانستان سوار لسمه مطبوعاتي پیړۍ د امان افغان د 1400 لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې لومړۍ غنې را پیل کړه. دا د سراج الاخبار زایناست شو چې د نوي واکمن امان الله خان په نامه امان افغان نومول شوی و. د نوي کال او پسرلی پاړه یو مطلب کورنی او بهرنی خبرونه او د غشان غن نور مطالب په دې غنه کې ځای شوی و. ترسنه ودا مزل د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال ل شمس النهار را پایل شو. سراج الاخبار لوړو پوړی او تور سو او امان افغان پراختیا ورکړه. د امان افغان لومړی غنا د نوي پیړۍ په درشل کې ټیک 2 کال وړاندې د 1299 لمریز کال د وری په 22 مخبره شو. مطالبو کې تشویق، ویختیا او د وطن پالني روحیه تر نور هر څه براوه. خپلواکۍ او رسنیز مزل یا قسم ویل شي ګڼ رسنیز مزل سره غاړه غړې پیل شول. ډېر هم شوی او خې هم او یوازې کابل نه وو، ورو ورو ولایتونو هم خپل خبرونه ووموندې. افغان لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع پر ځانګړي څېړنې کړې دي.
د حضرت امان الله خان په دور کې تقریبا 300 خبرونه نشرې دي چې په مرکز کې امان افغان وو، په قندهار کې طول افغان وو، په ننګرهار کې اتحاد مشرقی وو، په مزار کې اتحاد اسلام وو، په قطغن کې اسلام وو، په پروان کې ستاره افغان وو، په پکتیا کې غازی وو.
ورسپانی او مجلی لا تنکی ځواني وچې د هغه محل تر ټولو نوې رسنی راډیوی لړت ور زیاته شو. د 200 واټو په ځواک یوې روسي خبرونکې وسیلې ل ارتل پلن تر شاوخوا 100 کیلومتر پورې د نوې افغانستان غږ ورساوه. په عمومي ډول نالو ستولنه کې د یو غوره پرمختیا وچې پیغام مخامخ تر وګوره سو او لوستلوتای ارتیا نه پرې خدا. خود راډیو عمر ډیر لاندو او په کورنی اړو دوړ کې جر پرې شو، تر هغه چې ورسته بیا ورته د ټولواک ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د راوتلو لار جوړ شو. د ټلویزیون راتک تر دې هم وزندید او ویل نیمه پیړۍ ورسته هغه مهال چې افغانستان له سلطنتي نظام نه خلاص شوو دګر تر ووت. که څه هم راډیو د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په خبرونو پیل کړو، خو هغه مهال اخبارونو او اونیزو ځانګړي مینوال لرل او تر ډیره لوستونکي دولتي مامورین ول. لیکوال او څېړونکو حبیب الله رفیع وای
اخبارونو خپل لوستونکي درلود، خصوصا ولایتي اخبارونه په خلکو ډیر ګرانو، ځکه د دوی د سیمې خبرونه پکې نشریدل. حتی زما یاد دی وخت ز غزنی ته تللی وم، په هر دکان کې به د صنایع اخبار پروت و، ټول افغان هم داسې و، نور اخبارونه هم. نو په دې اساس اخبارونو په خلکو کې محبوبیت درلود او حتی کبچانه شو لوستي دي ابلاغ اخبار په کابل کې قوانین خبرول حکومت او استادان ورته مقرر کړي چې د ښار په بیلابیلو برخو کې ولولي او خلک به پیراتول وغوب اوري.
لدی وروسته هغه مهال چې حبیب الله کلکانی واک تر لاسه کړ، حبیب الاسلام د امان افغان خبرونه ځای ونیو. افغان خبریال او لیکوال حمید مبارز وای په افغانستان کې د حبیب الله کلکانی د حکومت دوره د رسنیو لپاره مخ په زوړی دوره بلل کیږي.
سقوط مطبوعات در افغانستان د وخت امیر حبیب الله کلکانی، یعنی سقوط کامل بود د وخت کلکانی، تنها جریده حبیب الاسلام ما از مطبوعات حرف نداریم.
د کلکانی تر نه میاشتنی واک وروسته چې کلا نادرشاه د هیواد ټولواک شو، رسنیو بیا هم د امانی دوري غوړېدا تر لاسه نشو کړای. که څه هم نادرشاه د کلکانی خلاف لوست او په بهرنیو ژبو په هېدو خوایل کیږي، د رسنیو په برخه کې د منځلارې تګ زګه غوړه کچې فکر کاوه حسینه د امان الله خان په څیر لغبرګونونو سره مخامخ شي. حبیب الله رفی ازادي رادیو ته ویل چې د نادرشاه په واکمنۍ کې ځینی آزاد خبرونه بند شوې او یو شمیر نوري تر کلک سانسور لاندې وي.
د نادرشاه پر اتلو سره بیرته مطبوعات را ژوندې شول، لیکن په ډېر احتیاط او پای نهال کې هغه دیموکراسي چې امان الله خان درلود هغه د نادر خان په وخت کې نه و. اخبارونه سانسور و، آزاد خبرونو ته اجازه نه وه، سرکاری خبرونه د دولت تر سخت سانسور لاندې وي، او هغو کسانو چې غوښتل خپل افکار نشر کړي د هغو د افکارو د نشر لپاره زمینه نه وه.
د نادرشاه له وژل کېدو او واکمنۍ ته د ده د زوی ظاهر شاه له رسېدو سره چې لا هم واک تر ډېره د ده له تره محمد هاشم خان سره و، دغه وضعیت یوه نیمه لسیزه همداسې دوام وکړ. خو د هغه د بل تر شاه محمود خان د واک پر مهال رسنیو ته د پاملرنې نوې فصل پیل شو. په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل او آن داسې مطالب خپاره شول چې په خوای د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدای. په دې دوره کې ځینې آزاد او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنې هم خپرې شوې. وطن، ندای خلق، ولس او انگار حق جدیدی وچه د خپلواکۍ، دیموکراسۍ، اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خبرې دي. د سردار محمد داوود خان د صدر اعظم په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو. د څیړونکو په وینا داوود خان نه غوښتل د دولت مخالفي سیاسي لیکنې پر رسنیو کې خبرې شي. خاغلی رفیع ویل خو هغه مهال چې په 1320 المریز کال کې داوود خان د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړه، یو ځل بیا د ظاهر شاه تر واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شوه چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب، بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د ډیموکراسۍ لسیزي په نوم یادوي. د نوموړي په وینا خلیوي لسیزي وروسته هغه مهال چې په 1252 المریز کال کې داوود خان د سپینی کودتا په پایله کې له ظاهر شاه بشپړ واک واخیست، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو. دی وای په دې دوره کې د رسنیو ترلاسه شوی ازادي لمنځه ولاړه، تر دې چې په 1255 کال کې پر داوود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د اتصور له کودتا وروسته د بیان ازادي لا محدوده شوه.
په دې وخت کې چې افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم، زما نظر د وطن هغه
د ثور له کودتا وروسته نور محمد ترکی د افغانستان د ملي تلویزیون رسمي افتتاح کوي. خو په دې دوره کې د رسنیو په برخه کې همدا کار وشو، نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. حبیب الله رفی وایي چې په دې دوره کې تر ډیره رسنۍ د پخواني شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وی او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنیو ازادي سلب کړې و.
لیکن کله چې کمونیستي دوره راغله پوغو کې اخبارونه مطلق په کمونیستي روحیه نشریدل. زما یاد قیام حق و دینی مجله و، پوغو کې هم د کمونیستي مطالب خبرول. نه په دې ترتیب دوی غوښتل چې یو ټیوپیو د افغانستان ټول خلق د روس په فکر کړي او وروسته یې ورواړي.
لدی وروسته د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنیو جګړو بوختو او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکمې ډلې تر واک لاندې وي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي د دې تر اتسنګ نورو تنظیمونو هم رسنۍ درلودي چې د دوی په ګټه به تبلیغات کول.
مجاهدین کومات مو اولین دفعه د اقل د تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتی حزبی و خصوصی بودیم. مثلا آقای احمد شاه مسعود بالایسار جور کرد، بالایسار و کابل را افتنامش را، تلویزیون آقای حکمتیار در جنوب کابل. خب دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشونیم.
د شریعت رادیو
د طالبانو د تحریک په دوره کې تر ډیره دولتي رسنۍ د حاکم نظام په خدمت کې وي. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق چې د طالبانو د حکومت پر مهال په شریعت غږ رادیو کې دنده درلوده، ازادي رادیو ته وویل چې هغه مهال له شریعت غږ رادیو او یو شمیر دولتي چاپي رسنیو پرته نور څه نه وو. دی وایي د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوې ترانی، ناتونه، همدونه، د لیکونو للارې د خلکو اسلامي پښتنو ته ځوابونه ویل د شریعت غږ رادیو د خبرونو منصبانګي وي.
اما شریعت غږ رادیو سم په مرکز کې و، په ولایتونو کې زیاتره فعالیت وی، په قندار کې فعالیت خو توجه رادیو ته ډیر درلودل او زیاتره خبری برخه او دغه راز د طالبانو د اسلامي ترانو ته ډیره توجه وسه. هغه ترانه اوس په آرشیف کې موږ لرو تقریبا، نو زیاته برخه هغوی خبرو ته، اسلامي پروګرامو ته او ملي د ترانې سه بیسازه ترانې وي په ترنوم کې دغه ته توجه.
په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوي نظام له رامنځته کېدو وروسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیری او انګیزه وه. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی مشر مجیب خلوتګر وایي خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیارو کې تیر کړی وو، د ډیموکراسۍ راتګ ورته الهام بخونکی وو او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکي رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکونکي او ځینې پخوانی افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کمیت په لحاظ پرمختګ وکړو، خو د کیفیت لاړخه ستونزې موجودې وي. د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم:
حکومت په شروع د بیان د ازادۍ په ډیره غیر مسؤلانه او په یو نوع انارشیک شکل باندې وکړ، او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادۍ په دغه شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعات نشي غسینوی نازاد رسنه د فعالیت کړی چې هیڅ نو اصول او ضوابط مراعات نکړي.
خو د یو شمیر رسنیو مسؤلین که څه هم مني چې په دې دوره کې کیفیت ته ډیر پام ونه شو، خو دوی وایي لویا لاستراوړنه بلل کې دي. شي د کلید ګروپ رئیس نجیبه ایوبی وایي ستونزې موجودې وي، خو په لاستراوړنه هم سترګې نشي پټېدای.
د کسایی که انتقاد میکنن بدون شک مثلا شاید رسانه های افغانستان با سی این این و مثلا رسانه های مثلا چینل 24 فرانسه و یا دیگه جای ها مقایسه کنن کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شده، ما فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته این یک کار کلان است. 90 چینل تلویزیونی وقتی با وجود میه حتی اگر بی کیفیت باشه.
د ټولنیزو رسنیو راتګ په دې پیړۍ کې بل هغه لاسراوړنه بلل کیږي چې په نړۍ کې انقلابونه راپورته کړل. په افغانستان کې اوس مهال زیات شمیر کسان ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او تر ډیره ولسی ژورنالیزم پراختیا پیدا کړې ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، لویه اندېښنه دا موجوده ده چې ښایي د رسنیو تیری شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي، ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمیر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستیو حملو دا اندېښنه لا پسې جدي کړې ده. د کلید ګروپ مشره نجیبه ایوبی او د خزینه خبریالانو د حقونو ملاتړه وحیده فیضی:
تاسو پوهیږئ چې موږ یو حالت کې قرار لرو، تر اوسه د سولې خبرې روانې دي، یعنی په یو نتیجه نه دي رسیدلې. دوی غواړي چې موږ سرکوب کې، موږ وډار کې، سیده چې هغه دوی نه قبلی چې دا کار موږ کړی، لیکن پخوا دا کار یې کړی و. پخوا موږ خپل دښمن پیژنده چې څوک دي. د دې لپاره دوی حتی موږ ته اجازه ورنه کړه چې په کانفرنس کې موږ لاړ شو او خبر تیار کړو، خبر جوړ کړو. نو فصل په سلو کې موږ اندېښنه لرو او زه مطمئنه یم که سوله وشي اوس په دغه وضعیت کې چې موږ قرار لرو په دغه وضعیت کې موږ نشو کار کولای.
ما حداقل توقع ما امی است که باید بمونه، چی بدی داره که نمونه؟ ولی با شناختی که ما از طالبا داریم، از گذشته طالبا داریم، پیوسته با آزادی بیان، با همین شکل وضعیتی که فعلا رسانه های افغانستان دارن، چندان رابطه میانه خوب یا رابطه خوب نداشتن.
خو وسلوالو طالبانو په افغانستان کې په خبریالانو وروستۍ حملو کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د معلوماتو لمخې دا وخت په افغانستان کې ل 1500 ډیری چاپی غږیزی او تلویزیونی رسنۍ فعال دي، او افغان حکومت ویلي چې د هیواد د قوانینو او د نړیوالو تړونونو پر بنسټ د بیان او د رسنیو د ازادۍ درناوی کوي او پرې بنګ دي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې قرباني شي.
په یوې پیړۍ کې مو د افغانستان د رسنیو لوړې ژورې واورېدلې. دوستانو، په دې سره ورسېدو کابل په وخت 4:30 ته یو ځل بیا د نوریاس نوریز خدمو مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلنکن یو ځل بیا په مسولانه ډول افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار وکړ او ویل هر پریکړه چې متحده ایالات کوي له خپل د ناتو له متحدانو سره به شریکوي. بلنکن دغه څرګندونه نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې وکړې. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. ټاکل شوی سبا په نیمروز کې کمال خان بن رسمن پرانستل شي. اسرائیلیان په 2 کلونو کې څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له 2 کلونو راهیسې په واک کې دی هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. جرمني به په اروپا کې د کورونا او بعد درېیمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند اپریل تر 13 وغځوي.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ ملي لوبډله هیواد ته راستنه شوه. افغان کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې تر 2 ټیسټ او 3 شل اوریزو لوبو وروسته هیواد ته راستنېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په خپل کوربتوب متحده عربي اماراتو کې لومړی د زیمبابوې پر وړاندې د 2 ټیسټ سیالیو لړۍ ترسره کړه چې په لومړۍ لوبه کې زیمبابوې او په دویمه لوبه کې بیا افغانستان بریا خپله کړه. تر ټیسټ سیالیو وروسته افغان کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې پر وړاندې 3 شل اوریزو لوبې ترسره کلیچ درې وړ افغانستان وګټلې او زیمبابوې ته 3-0 په یاد سیریز کې ماته ورکړه. افغانستان په لومړۍ لوبه کې په 8 سلويخت، په دویمه لوبه کې 15 سلويخت او په درېمه لوبه کې بیا په 8 سلويخت منډو بریا خپل کړه. ټاکل شوی چې سبا چهارشنبه د افغانستان د فوټبال د اتلولې لیګ په کابل کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لیګ به سبا 4 بجې د خوست اتلانو او د پروان جبل سراج لوبډلو په سیالۍ پیل شي. ښاغلی مشوف وایي په دغه لیګ کې له 2 کلبونو برخه اخلي. د دې سیالیو په لومړي پړاو کې د کابل استقلال، د پروان جبل سراج، د خوست کلوب اتلان او د لغمان د ځوانانو لوبډلې سره مخ کیږي چې په 4 ورځو کې به 6 لوبې ترسره شي. د سیالیو دویم پړاو به د وری یا حمل له 10 پیل او د هیواد شمال او شمال ختیځ زون لوبډلې د بلخ په کوربتوب مخته ولاړ شي چې 15 ورځې به دوام وکړي. د دغه لوبې دریم پړاو به په 15 نیټه د هرات، فراه، هلمند او کندهار لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د اتلانو لیګ په یادو سیالیو کې به 6 لوبې وشي چې 8 سلويخت سیالۍ به یې له روژې وروسته ترسره شي. د سیالیو ګټونکي لوبډلې به د آسیا جام د کلبونو په سیالیو کې د ګډون اجازه پیدا کړي. او د توکیو پارا اولمپیک او اولمپیک سیالیو 650,000 ټیکټونو د پیرودونکو پیسې بیرته ورکړل شوې. د ورزشي رسنیو د رپورټونو له مخې د توکیو پارا اولمپیک او اولمپیک بیلابیلو سیالیو لپاره 650,000 کسانو په انلاین ډول ټیکټونه اخیستي وو، خو د کورونا ویروس او ګڼېګوڼې د مخنیوي لپاره د دغو مینهوالو پیسې بیرته ورکړل شوې. ټاکل شوی و چې د توکیو اولمپیک سیالۍ په 2020 میلادي کال کې ترسره شي چې د کورونا ویروس د پراختیا له امله ټاکل شوی چې روان 2020 کال کې ترسره شي.
د تاسی ازادی رادیو او ریډیو سنو د جمنی سره سم وړاندې پخپرونه کې دوه نیوز پروګرامونه هم لرو، نیمه نړۍ او د ګوډي اچار پروګرام دی. خو تر هغه دمخه یو نړیوال راپور هم درته لرو. د جرمني چارواکو د کورونا او بعد خبرېدو د مخنیوي لپاره تیر شپه په بحثونو تیر کړه او د نوي بندیزونو په اړه پریکړه وکړه. دا چې دا پریکړه څه ده، احمد شیبر به یې راتووي.
جرمني په اروپا کې د کورونا او بعد درېمې چپې د مخنیوي په هدف ټول بند د اپریل تر 13 می وغځوي. وروسته رښتو خبرو چې نن څار وختي پوري دوام وکړ، د جرمني مرکزی او ویالتي حکومتونو له دې بندیزونو سره موافقه وکړه. صدر اعظم انګلا مرکل او د جرمني ویالتي چارواکو هم درس موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 15 ورځو په مخه سخت وي.
Wir stehen vor Ostern und wir fragen uns, wie können wir die
Munde Easter per der Schelkio buchtena dadache sodowel da urazi khetire daishi de hamdele para mun per de mauzu der bahas wakar je sanga kawle shu da dre masapa asana terashi.
میرمن مرکل زیاته کړه چې د اپریل لومړی تر 15 په ټول دوکانونو بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې په سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په دریمه پرانیستي وي. درې اونۍ مخکې فدرالي ویالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د درې اونۍ په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا وبا د دریمې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. په جرمني کې یوازې 9% خلکو لشتر لشته د کورونا وبا لومړی واکسین اخیستی دی او 4% دواړه ډوزه ترلاسه کړې دي. د فرانسې، ایټالیا، استریا او پولند په ګډون نورو اروپایي هیوادو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده. د چک جمهوریت کابینې د دوشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې بیړنۍ حالت د یوې میاشتې په مخه، یعنې د اپریل تر 28 تمدید کړي، خو دا پریکړه باید پارلمان تایید کړي. په ورته وخت کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن اندېښنه ښکاره کړې ده چې د کورونا درېمه څپه چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې خپره ده د بریتانیا لور ته مخه نه کړي. د اندېښنه ښاغلي جانسن د دې سربېره څرګنده کړې ده چې د بریتانیا لږ تر لږه نیمه مشانو یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نظم نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست. د دې هونې د خبرونې موضوع مو د نکاح په وخت کې د نجلۍ د مہر په سر ناندريو ته ځانګړې شوې ده. مہر د خزې له مالی حقونو نشمیرل کیږي چې له نکاح وروسته نارینه مکلف دي چې د خپل خزې دغه حق ور وسپاري. خو د نجلۍ مہر باید څوک وټاکي؟
دا د مېرمنې یو حق دی او په هیڅ وجه باندې ثابت کېدل نشي.
د نجلۍ مہر باید څو وخت د زوم سره شریک کړای شي ترڅو د نکاح په وخت کې د خپلوانو د لاس وهنې لامل نشي.
بهترین واخ هغه د روم او ناوې د مخکې لدی چې نکاح یا هم ایجاب او قبول شي ټول هغه صلاحیتونه ورکړ شي.
څنګه کولای شو چې په افغانستان کې ناوړه دودونه لمنځه یوسو؟
هغه کسان چې پودی اگادي خبر دی هغه ته چاغه لک په هلري په دې اړه معلومات نه لري، په دودونو باندې کلک ولاړ دی، هغه ته قناعت ورکي، هغه ته عوامو په هایوي ورکي.
مکه هڅه کړې ده چې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې خزي په غږ پیلېږي.
څرنګه چې ما غوښته او څرنګه چې زما هغه فکر او سوچو چې زما واده باید داسې وشي، هر څه هماغه روانو. خو د زما د واده په اخري شیبه او په اخري لحظات کې زما د پلارګنۍ او خسرګنۍ ترمنځ د مہر په کمولو باندې څه ستونزې رامنځته شوې چې زما خسرګنۍ مې پلارګنۍ ته وویل چې باید مہر کم کړي، خو زما پر پلارګنۍ ونه منله چې مہر باید کم شي. نو همدا و چې زما د واده اخري شیبې غم او ستونزو مبدل شوې.
دا شل کلنه ملکه و چې په واده کې یې پلارګنۍ او خسرګنۍ د دې د مہر په سر اشخړه کړې وه او د واده د خوښۍ مراسم یې په خفګان بدل شوي وو. ګل بی بی بیا د خپل زوی د واده کیسه کوي چې ملکی ته ورته یې د واده په مراسمو کې د مہر په سر د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ خفګان پیدا شوی.
خا دا اول نمونته چې ونه و
اوس دیش لکه روپے د دې په مہر کې واچوي مونږ ورته وای چې مونږ کور نه لرو د کرایي کور کې ناسیو او دیش لکه روپے مونږ د کوم کو وای نه زه خود نه غواړم خو چې دا دم دار واج د دا په کې واچوي جنگ دی او غال مغال دی تا ول د اول نه مونږ ته تاسو نه وای چې مونږ دیش لکه روپے په مونږ باندې دا خزه خرڅې چې هم دا خرڅم سوکو کې خو دیش لکه روپے نه ورکي
پدې شمیر کورنیو کې د انجلۍ مہر د هغې د کورنۍ لخوا ټاکل کیږي دغه ټاکل شوی مهر د منلو لپاره د زوم کورنۍ ته د نکاح تړلو پر مهال وړاندې کیږي چې تر ډیره بیا د زوم کورنۍ دغه وړاندیز په اسانۍ نه مني او دا راکمولو هڅه کوي د زوم د کورنۍ هر یو سپینګری رامخته کیږي د ناوې له کورنۍ غواړي چې د مهر یو اندازې د هغه لپاره یا د هغه په مخ راکمه کړي د زوم د کورنۍ دغه غوښتنه په کراتو تکراریږي او ورسره هر ځل د ناوې له مهر څخه یو اندازه پریښودل کیږي یا کمیږي خو دغه دود ډیر ځلې د ناوې د مهر په کمیدو پای نه مومي بلکې کله کله د زوم د کورنۍ لخوا دغه ډول تکراری غوښتنې د ناوې د کورنۍ او خپلوانو د بې حوصلګۍ سبب کیږي او په پای کې د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ د لفظي او آن فزیکی شخړې لامل ګرځي خو له بلې خوا د زوم کورنۍ هم د نجلې د مهر پر راکمولو کې ځان مجبوره بولي 25 کلن توریالی د خپل نکاح په شپه د ناوې له کورنۍ سره د مهر په سر لفظي شخړه کړې ده د دنجلې د مهر په سر شخړه کې دنجلې کورنۍ پراګنی او وای د نکاح په وخت کې د مهر په سر شخړه د مهر د زیاتوالي لقبل رامنځته کیږي
واده پورس کې د مهر چتینېږي د دې تینولو کې د انجونو د کورنۍ قصور ده چې ډیر زیات تینایي زما په واده کې مم دغه په سر جنجال وشو 50 لکه ټاکل او زما په واده کې زم مم د سي احساساتي شوم ډیر په غوسه وته مم دغه سي د غاړې ګول مم خطا کو
د افغانستان د مدني قانون لمخې مهر د خزي حق دی هر خزه حق لري چې خپل مهر په خپل وټاکي او وایخلی یای هم خپل خاون ته ور وبخی حقوق پو عبد السبحان مصبا د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستيال وای هر خزه په خپل ماهر کې پوره واک لري او د قانون لمخې خپل کولای شي چې په اړه یې پریکړه وکړي هغه زیاتوي
مهر د انجلې یو شرعي حق ده مور او پلار هیڅ هم نشي کولای په دې حق لا او د ترڅنګ د مهر د کموالي او د زیاتوالي صلاحيت یوازې انجلې پورې اړه لري چې د خپل راتلونکي خاوند سره په دې حق لا خبري وکړي او بحث وکړي
په اسلام کې د خزي مهر د هغې شرعي حق بلل شوی ديني عالم محمد عارف مدني وایي د اسلام ستر پیغمبر هیڅ یو نکاح د مهر پرته نه د تړلې او ټینګار یې کړی چې د خپل خزو مهر لواده پس ور وسپاري عارف مدني په دې اړه زیاتوي
مهر د نکاح په عقد کې دا یو د ضرورتو جملې څخه ده او قران کریم کې الله جل جلاله په دې اړه باندې فرمایي قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم الله فرمایي چې موږ ته معلوم ده هغه مهر په خاوندان باندې فرض کړی شوی ده چې خپل مېرمن ته باید ورک دغه شان الله تعالی سورې نساء کې په دې اړه فرمایلی دي چې مهر هغه باید ورته ورکړی شي ته ډیره خوشاله او خوخی سره دا چې په نکاح کې څومره ضرور دی وړین دی د قران کریم د آیتونو نه معلومیږي دا د مېرمنې یو حق دی او په هیڅ وجه باندې ثابت کېدل نه شي البته دا چې کله باید ورکې د سپارلو وخت په دې اړه باندې په اسلامي شریعت کې قیدات نه دی راغلي دا د توافق په اساس باندې کېدل شي که څوک نه خپل مهر واړي هم وختل شي او که چرته دا شي قید نه وي خاين کېدل شي چې یو مقدار نغد او سم مقدار قرض واخیستل شي که وخت ان شاء الله ډیر ښه که وخت نه تین شوی جون تر پای پر د حق ثابت دی او دا تاکید کیدلی په هیڅ وجه باندې نشي
د ریپورتونو پر بنسټ زیات شمیر افغاني خزي اوس هم ل خپل حقونو نه دي خبر او ترڅنګ ډیر شمیر نارینه هم د خپل خزو په قانوني حقونو نه دي خبر د ناوړه دودونو په وړاندې د خوځښت مشر خانولي عادل وای دولت باید د خزو د حقونو په اړه عام خلکو ته پوهاوی ورکړي
مګر هغه وخت کولای شو چې په افغاني ټولنه کې د بد رسم او رواجونو او دودونو مخونی اول پدې پوسو چې دا دونه بد دي مزیر دي د انسانيت د قانون او د اسلامیت خلاف دي او دوه مونږ باید پدې پوسو چې مونږ حق لرو هغه ریواجونه چې هغه بد دي هغه زمونږ ژوند تباه کوي هغه زمونږ دنیا او
آخرت تباقی آغا تر پخو لانده کو دریم حدی اقل پا دیال بندی باید آغا کسان چاگه لگ پوها لری پا دیال معلومات نلری پا دو دونو بندی کلک ولال دی آغا تا قنات ورکی آغا تا آمو پا حایوی ورکی چی داغا یوش میر دو دونا چه منگ دیر کلک ور بندی ولالیو دا دا دی ولد چی تر پخو لانده سی لپامو گرزه ول سی
اوز با دا خزو دا مهر پسر دا ناندریو پا اڑا دا آمو خلکو خبری واورو
زمانو مدینه ده ده کارتینه و سیدون که ما زما په نظر هر انجلی باید خپلا مهر خپلا و تاکی او ده که نه باید ده انجلی او ده حال کورنه کار ولری
نومی پا ازولاده ده خود فلایت و سیدون که کچیره ده جونو مهر پا مغا اولو که معلوم شی نو پکر کوم چی بیا با ده دو کورنه یو ترمان ده جنجال نرا ولری گیز
زمانوم عبدالسمیع شرزاد در ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم د مهر باره کې چڼې وهل د پدې خاطر وی د جنې کورنۍ هڅه کوي چې مهر ډیر واخلي او د الک کورنۍ کوشش کوي چې کمواله راولي پکې ترسو د غوي اقتصادي تجربه ونه رسیږي
ازادي رادیو اوریدونکو د عامو خلکو خبرې مو واوریدي اوس په کابل کې د یو خصوصي خوندزي لمدیر او د دولسمه ناحیه د خزو د شورا له مسولې بصری دیدار سره زمګ مرکه واوري اغلی دیدار که پسر که را تا او ایست چه ولی پا افغانستان که زین کورانه خپل و لونو تا آن ده غوی ده مهر پا تاکلو که هم حق نور که بی
کورونا یا زین خلق پا افغانستان که دا یو ننگ بولی یا یو شرم بولی چه ده منگ لور یا ده منگ خور څنګه په یو عام مظهر کې په یو عام مجلس کې کینی او خبرې وکړي او د خپل د مهر د ټاکلو لپاره خپل وغږیږي نو د دې لپاره یا د دې په خاطر سره دی سکه ځان ته په در وکیل ټاکي چې هغه په در وکیل د دې د مهر په حساب د مهر د ټاکلو اندازه یا مثلا هغه مهر چې دې ته ټاکل کیږي په هغه اړه باندې دې خبرې وکړي چې هغه باید د دې کیږي چې ډیر ناخوالې یا مثلا ډیر شکر رنجیګانې منځته راشي که چېرته دغه موږ تاسې په افغاني ټولنه کې یا په افغانستان کې یا په اسلام کې دا شرم ونه بولو او خپل خویندو ته خپل میندو ته دا حق ورکو چې د خپل مهر په خپله وټاکي او په عام مظهر کې دی وغږیږي او خو د خپل مهر خپله تعین کړي نو دا به ښه خبره وسي نو دا همدغه ده باعث کیږي چې د موږ خویندې یا د موږ میندې د فامیلونو له خوا نه یا د ورونو له خوا نه چې دا موږ خور څنګه په دا هم مجلس یا هم مظهر کې کینی خپل خپل ځان ته مهر وټاکي نو دغه حق له موږ خویندو څخه اخیستل شوی ده او دغه بیا په در وکیل ټاکل کیږي چې هغه په در وکیل د دې د ژبې د دې د خولې د دې د هغه نه وینا کوي او د دې هغه مهر ټاکي چې هغه کله یا بیخي له حد نه زیات شي او یا هم د چا خبره ټیټ شي نو کوم دغه کې اوسي چې د دواړو فامیلو ترمنځ پورې او سلسله اختلافات له منځته راځي
کداره ته وایا چې د دوو خېخو کورنیو ترمنځ د مهر په سر جنجال او ناندری د زوموناوي په ژوند باندې څه اغیزې لرل شي
د مهر ټاکل چې د کنه کدا له حد اندازې نه کله زیاتیږي یا ډیریږي نو د زوم او د ناوي ترمنځ د هغه واده خوند یا د هغه واده مزه یا د واده لومړۍ شپه یا لومړۍ شیبې چې دی لمانځي کنه هغه په یو تریخ برخورد سره مخامخ شي او د هغه خپل خوشحالي یا خپل نوی ژوند په ډیر ناخوالي او شکر رنجي باندې پیلې او شروع کوي او هغه باعث د دې شوناتو کیږي همدغه باعث د ناخوالو کیږي هغه ناوي هغه جلکۍ خصوصا په اطرافو کې په قریجاتو کې دي نابلده محیط ته نابلده کور ته د ناوي دیننه کیږي او لاغي سره سم برخورد کیږي نو په پراخ وچل لاغي نه استقبال نه کیږي نو هغه باعث دي کیږي چې د دې ژوند په تاوتریخوالو باندې بدل شي او هغه مشکلات چې د دې په دغه مهر کې د مهر په ټاکلو کې ده کنه هغه نو د سبب ګرځي چې د دې جلکی آینده ژوند تریخ شي آینده عمر د دې شي خراب شي.
په پای کې کداره ته وایست چې څو وخت باید د انجلۍ ماهر د هلک سره شریک کړای شي ترڅو د واده په شپه د میلمنو او د کورنۍ له لاس وهنې وژغورل شي.
زما په خپل شخصي نظر بهترین وخت هغه د چیرته مونږ زوم او ناوې ته مخکې له دې چې نکاح یا هم ایجاب او قبول شي ټول هغه صلاحیتونه ورکړ شي چې په خپل مهر یا هم نور شیان په خپله وټاکي، نو دا به ډیره ښه خبره اوسي او دا به ډیر یو ښه پیل ښه آغاز به دی یو ژوند اوسي.
اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د انجلۍ د مهر په سر ناندرې او ته ځانګړې شوې و هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
واګوریدونکو سلام. د کابل خار خو د کثافاتو د بویونو له عمله داسې دی چې سړی سانسې پکې استلای. دا لکه چې خاروالی په دې ګومان پریخي چې کابل خار خوشبو یې کړی، او یا به هم د میکروبونو د کشت د لابراتوارونو کار ترې اخلي. د خپرونې په پیل کې مو پام هغې مرکې ته راړو چې د مو خبریالې له یو برطرف شوي او بیرته مقرر شوي رئیس سره کړې ده.
رئیس صاحب، کدی حکومت دې کارونو په حق لا څراته وای؟
حکومت خود خلکو خدمتگار دی، ټول ورځ لګیا دی کار کوي. د ژوند په هر ډګر کې د پرمختګونو طوفان روان دی. ټول حکومتي کارکونکي په ډیر صداقت، ایمانداري او وطن دوستی په اساس کار کوي.
اکی ځانګړو کارونو ته اشاره وکړې نو خبرې
د اقتصاد په برخه کې ډیر وړاندې تللی. خو به یوې بوري وړو ته حیران و چې له کومه ځایه راوړو، خو اوس دې ته حیران یو چې راوړي وړو په څه ډول وساتو. دومره ډیر دي
د بیا رغونې په برخه کې څه شوي دي او څه کېدای شي؟
لوړې ودانۍ خو په خپله یې ویني چې ښار یې ښایسته کړی دی، او په ښار خو د سړي د دوبۍ مینه ماتیږي. د تیر حکومت دورانو سرکونو، پلونو او نور عام المنفعه تاسیساتو د بیا ودانولو پلان جوړ شوی دی او کار به پیل شي.
نور څه شوی دی؟
هر څه شوی دی. د اداري فساد مخه نیول شوی ده، په فساد ککړ کسان محکمې ته کش شوی دي، کار اهل کار ته سپارل شوی دی او سپارل کیږي.
مثلا لکه څوک؟
مثلا لکه زه په خپل رشته کې ماستری لرم او د ډاکټرا تیزس مې هم لیکم.
د تاسو په باره کې خلک وایي چې مکتب مو تشپګم وایلی دی، او بیا مو د دولسم شهادتنامه جالی جوړه کړي، له هغې وروسته مو د لسانس اسنادم جالی جوړ کړي، نو ماستری مو په څه ډول وکړه؟
دا ټول هغه ناوړه تبلیغات دي چې د ما په ضد شوي او کیږي.
نو ته څه وایې چې ښه حکومت دی؟
پرته له شکه ډیر ښه حکومت دی، او ډیر ستر کارونه به وکړي او هیواد به مو ډیر وړاندې بوځي. وبخه زه به دغه زنګ ته ځواب ورکړم.
مهرباني وکړئ.
بله
وبخه اداري مدیر یم.
او مې پیژندې مدیر صاحب؟ څه خبره ده، خیریت خو دی؟
رئیس صاحب نه پوهیږم چې څنګه درته ووایم.
ولې څه خبره ده، راته ووایه کنه.
صاحب د برطرفۍ مکتوب مو راغی او د تا ځایناسته یې هم را معرفي کړی.
ټوکې مه کوه مدیر صاحب.
رئیس صاحب داسې ټوکې څنګه درسره کولی شم؟ دا هر څه رښتیا دي صاحب.
سمه ده، زه په مخه دې ښه خبریالی
څه وایې صاحب؟
د ما هغه مخکینۍ خبرې به ټولې ډیلیټ کړې، او څه چې اوس درته وایم دا به ثبت کړې.
ولې صاحب څه خبره ده؟
هغه مې ټوکې درسره کولې، د رښتیا خبرې به اوس درته وکړم.
سمه ده، وی وایه.
رښتیا خبره خو دا ده چې دا حکومت ډیر خاین او غیر قانوني دی. له همدې امله ورځ په ورځ ملت تینر لري کیږي. د همدې لپاره ټول غټ مقامات له خپل موقف نه سوء استفاده کوي، د دې وړتیا نه لري چې د هیواد د پرمختګ زمینه برابر کړي.
یعنی چې توایي د حکومت څنګه دی کړی؟
نه، د خیر یو کار هم نه دی کړی، ټول ورځ په شر پسې ګرځي. له دغه سی حکومت نه د کار او خدمت تمه نشي کېدای.
نو د حکومت د ښه کېدو لپاره څه وړاندیزونه لرئ؟
پرته له دې چې استعفا ورکړي بل هیڅ لاره نه لري، ځکه نور ملت باور نه پرې کوي او ترې بیزاره دی. بله
صاحب، مبارک موشه، بیرته مقرر شوی او هغه مکتوب مو چا په غلطۍ رالیږلی و؟
ریښتیا؟
هو صاحب، ریښتیا وایم.
زه تشکر خیر وستې. هغه خبریاله څه سوه؟
هغه خو لاړه.
دا ولې لاړه؟ هله ټلیفون ورته وکړه او ورته ووایه چې د مرکې هغه لومړۍ برخه نشر کړي او دغه د برطرفۍ له ټلیفون وروسته برخه یې ډیلیټ کړي. مقصد چې د حکومت په ضد خبرې مې کړي هغه خبرې نه کړي. ځینې وخت سړی ډیر ګډوډ خوبونه ویني. د همدغسې یو لیدلی خوب له کیسې مو خبرو.
په خوب کې داسې ډېره نارامه غوندې وې.
ریښتیا وایې، ټوله شپه مې ګډوډ خوبونه لیدل.
د څه شي خوبونه دې لیدل؟
خوب می لیده چه دنرانو ده حقونو ده دفاع سازمان می جور کری او کوخخ کوم چه ده کارونو لپاره فاند پیدا کم. دیره او گرزیدم او پخار که یهو بحرانه یو کورانه دفتر او مسته می پره نخوده چه وار نشم او ده مرست غختانه تریو نکم.
نو بیا چه مرست در سره وکره؟
نه، طولو را پوری خندل. وی دیلی منه ایتا گوره چه دنرانو ده حقونو دفاع کهی. نران کله اقونه لری او که لری نو چطری خیسی ندی.
خانو بیا تاسه ورته ویل؟
ما ورته ویل چه لنرانو چخه نرانو اقونه خیسی او نیور کهی. نو زه غواړم دغه غاصب نرانو په ضد مبارزه وکم او دغه مظلوم نرانو حقونه ترې واخلم.
ها
و خو یې چا مرسته راسره ونه کړه او ټولو همدار ته وویل چې د تا خو اصلي مقصد د پیسو پیدا کول دي او ته کولی شې چې دغه پیسې له دې نه له یوې بلې لارې لاسته راوړې. ما ورته وویل چې له کومې لارې؟ هغه وویل چې د نرانو پر ځای ښځې ولیکه او د ښځو د حقونو اخیستلو مبارزه سه.
خا خا، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې دغه کار زه نسم کولی، نو میړه ته به مې ووایم که هغه کولی سو هغه به یو کي، هسې هم ځان د ښځو خواخوږی بولي.
دا دې ښه خبره ورته کړې ده. رښتیا به هم زه دا کار وکم او دفتر به جوړ کړم. له ما سره حتما مرسته کوي او چې مرسته یې وکړه بیا کار ته کوه. زه به چېرته لرې چکر ته لاړ شم.
زه به نو د ښځو کوم حقونه له چا واخلم؟
ولې د میرمنې له میړه نه واخله، د لور له پلاره واخله، د خور له وروره واخله او د کار کوونکي له امیره واخله.
او ته به کله چکرونه وهې؟ یوه میاشت په دوبۍ، بله میاشت په استانبول او بله په تاشکند کې. همدا غواړې؟
ښه نو ته څه وایې چې څه وکړم؟ زه ته ووایه.
د ما په دفتر کې د ګاردانو مشر شه، هماغلته به له ما سره مرسته هم کوې او تر سترګو لاندې به مې هم په نرانو آسیا هم اعتبار نشته.
نو بیا د دې حقونو اخیستلو خوبونه څه ته لیدل؟
ښایي خپسۍ به نیولې وم چې دا ډول ګډوډ خوبونه مې لیدل.
اوس دا ماوري پولی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی، ځوانان زاړه او ښځې له یو بل تاو یو بل کتاو، لکه چې یو وجود وي، یوه غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، یوه غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، لکه د یو وجود پراته وي،
سر پخو کی او پخی سر لاندی لکد یو وجود پراتوی سر پخو کی او پخی سر لاندی توا یو چوتا ندی خوچه وکی شوی بس تلخ کرت جول چی کمزور خوار لخ کر ککل مردار لخ کر ببر سرونا و چاودل پوندی بیسا بیدم وجود چیر جامعه او وچ شونده پولی سخته لانده بسته و لس پروته ده چا زامن دی ده چا ورونه او ده چا خپلوان دی خو لکه او بور آوری او لکنیز آوری چه ده سیلاو نورسته چرت ده خوال پا غاله او یاو یالو که او لخلو لانده او یا پا خلو ککل پراتوی هسی پولی سخته لانده بسته او لس پروت دی پولی سخته لانده بسته او لس پروت دی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې و او برخه اخیستون کی و صادق سپینغر هارون گلزاد حسین حکمت حیا وریاخیل او برای افغانپور کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو داړي کابل 4 یاو بیا کندوز یاو خوست یاو او جلال آباد څلور